السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روحان همکاري کوي، اوري چې افغان حکومت بهتره ګڼي چې د طالبان لپاره دفتر د قطر پر ځای پر ترکیه او یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. دا خبره نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان وکړه. دې موضوع تفصیل اوري او د نړۍ په خبرونو کې به اوري چې امریکا د عراق د وژونکو بمي حملو عاملان وغندل او هغه د اسلام دښمنان وبلل. بحرین د وړکتون یو امریکایي خون کې له هیواد ایستلی او هغه د ټویټر او انټرنیټ یو افراطي لیکونکی یاد کړی دی. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د چین سفارت وایي د سواد با وژنې په افغانستان کې د دې هیواد په پنګونې او مرستې کوم تاثیر نه لري. د بهرنیو چارو وزارت له دې هیواد سره د سیوډان د ډیرو مرستو هرکلی وکړ او د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د پروسې مشر وایي چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره شوې مرستې بنیادی نه دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د سو ادب او وژنې په افغانستان کې د دې هیواد په پنګونی او مرستې کوم تاثیر نه لري. د چین د سفارت یو مسول د خبره نن ازادي رادیو ته وکړه. د چین سفارت هم د راز له افغان امنیتي اورګانونو غوښتي چې د یادې پیخي او عمل د یادې پیخي عملان وپیژني او وینيسي. د تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې نامعلوم وسله والو کسانو د چین درې اتباع ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. په بخښنه او دوه نورې وتښتول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې هیواد سره د سیوډان د مرستو له ډېرې دوه هرکلی وکړ. د سیوډان حکومت اعلان کړی چې له 2015 کال نه تر 2019 پورې به له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې 70% زیاتې کړي او له 100 میلیونو ډالرو نه به 130 میلیونو ډالرو ته ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د دې اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سیوډان مرستې په مشخصو برخو کې دي.
در موارد مشخص برخو کې به متمرکز وي، لکه د دیموکراسي تقویه، بشري حقوقونه، ښوونه او روزنه، افغان ځوانانو ته کار موندل، اقتصادي پرمختګ او په افغانستان کې د خصوصي سکتور غښتور کېدل.
سیوډان د محل په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې شاوخوا 1500 عسكر هم لري. په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د لیک د پروسې مشر وایي چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره شوې مرستې بنیادی نه دي او په دې اړه به له ولسمشر حمید کرزي سره ووري. ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن کابل د سروبي ولسوالۍ له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره د لیدنې په حال کې وویل:
زه خپله ذکر راغلم چې ولسمشر ته له یو خوا نه اول ورکم او له بلې خوا ټول وطنوال نه چې په ټول دنیا کې موجود دي غوښتنه وکم چې په دې حوادثو کې مرسته وکړي.
له بلې خوا د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکردري او پغمان ولسوالیو کې د تېرې ورځې په سیلابونو کې د مړو شمېر 22 کسانو ته رسېدلی. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې 6 تنه په شکردري او 2 تنه په پغمان کې په پغمان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د هو د افغانستان اړوند کورني خبرونه، بهرني خبرونه له اجمل ناوري.
امریکا د عراق د وژونکو بمی حملو عاملان وغندل او هغه د اسلام دښمنان بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بغداد په رستورانتونو او بازارونو کې پرونی بمی حمله پر هغه کورنیو واشینه بریدونه وبلل چې کوچنی اختر المنزه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 9 شپېته کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. دا بریدونه یوازې وونۍ وروسته له دې وشول چې القاعده بغداد ته نږدې پر یو مابس برید وکړ او په سلګونو سخت دریځي بندیان ترې راخوشي کړل. امنیتي چارواکي وایي تر ټولو خونړی برید پرون مازیګر وشو چې په نتیجه کې د بغداد په جنوب ختیځ کې یو مارکیټ په نښه شوی و. لږ تر لږه 8 نورې بمی چاودنې پر سماوارونو، مارکیټونو او رستورانتونو شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. دا د جولای له 6مې راوروسته تر ټولو سختې مرګ شوبلې دي. هغه وخت بغداد ته نږدې پر 2 زندانونو او نورو سیمو بریدونو کې 1 اویا کسان وژل شوي وو. د روژې پر مهال په دې هیواد کې شاوخوا 600 کسان وژل شوي. دا له 2000 میلادي کال راوروسته د عراق لپاره تر ټولو خونړی میاشت ګڼل شوي. یمنی ځواکونه وایي چې د القاعده شبکې مشکوک وسلوالو هغه 15 یمنی سرتیري وشلې دي چې د هیواد په بندري خار اډن کې د میلیارډونو ډالرو د غازو د تاسیساتو ساتنه کوله. دا برید د یک شنبه پورې هغه مهال وشو چې دا وسلوال کسان د بلها په نوم د طبیعي غازو له دې تاسیساتو بهر یوې پوستې ته ننوتل. لومړی د پوستې ساتونکي وژه، وروسته هغه څلور نور سرتیري وشل چې د کارګو په یو کانټینر کې ویدو. د یمن حکومت تیرونی ویلي و دوی باور لري چې د القاعده شبکه د بهاف په ترمینل چې د انرژي مهم تاسیسات ګڼل کیږي د بریدونو پلان لري. دا بریدونه له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې د هیواد په لهجه ایالت کې مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د القاعده شبکې دوه وسلوال وشلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تیرونی د یمن په شمول په منځني ختیځ کې د بریدونو له ویرې خپل یو شمېر سیاسي نمائندګۍ تړلې وي. لازادي رادیوونه خبرونه اوري. بحرین د وړکتونی او امریکایي خونکي له دې هیواد ایستلی او هغه د ټویټر او انټرنیټ یو افراطي کارونکي یاده کړې ده. ارن کلبراید چې د امریکا د شمال لویدیز ماینا ایالت اوسیدونکي ده، له دغه هیواد ایستل شوی او نن به متحده ایالاتو ته ورسیږي. د بحرین د اطلاعاتو وزارت په یو بیان کې وویل چې کلبراید د خپلې ویزې له شرایطو سرغړونه کړې وه او په غیر قانوني ډول د یوې خبریالې په توګه چې د کار اجازه یې نه لرله کار کوو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې هغې له ټویټر او یو شمېر نورو ویبپاڼو څخه په استفادې د بحرین په اړه داسې مطالب خپرول چې د حکومت او شاهي کورنۍ پر ضد پارونکي بلل کېدل. بحرین د څو میاشتې پاسون په ترڅ کې چې د سنیانو په مشرۍ د شاهي کورنۍ او د دې هیواد د اکثریت شیعهګانو ترمنځ روانو د مخالفینو پر ضد سخت ځپونکي اقداماتو ته مخه کړې ده. او د چک جمهوریت د غرختونکو یو مخکښ هغه مهال مړ شو چې هڅه یې کوله د همالیا د غرونو په پاکستاني سنډه کې د ګاشربوم لوړې څوکې ته پورته شي. زیدک هاربی او 50 کلن او د چک جمهوریت د غرختونکو د فدراسیون مشر ویل کېږي چې سخت باد باران د دې سبب شوی چې هاربی له زر متره لوړې ارتفاع څخه پریوسی. د پاکستان د الپین په نوم د غرختونکو کلب ویلي دي چې د هاربی د کورنۍ له غوښتنې سره سم نوموړی د همالیا په هماغه څنډه کې خښ کړی دی. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی دا به غوروي چې د طالبان لپاره دفتر د قطر په ځای په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت بیان په دې اړه نن څرګندونه کړې.
دولت افغانستان ترجیح میده تا یک دفتر سیاسی برای طالبان یا در دولت شاهی عربستان سعودی و یا هم در جمهوری ترکیه ایجاد شود.
په کابل کې د چین سفارت وی د پدې ورسېو کې په دې خار کې د یو شمېر چینانو د وشل کېدو موضوع به په افغانستان کې د چین په پنګونه کوم اغیز ونه کړي. د غراس پرونه خبرونه کوي چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پولیسو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د هلمند په 15 ولسوالیو کې د ایمرجنسي روغتونونو څنګ پرانستل شوی.
د ولادتو د لپاره او د میندې د مړینې لپاره هر څومره مراقبت پکې شته. اما که چیرې یو څوک په اپنډیسیتو مصاب کیږي نو په دې کلینیک کې د عملیات امکانات نشته.
په هرات کې د ورسی تاوتریخوالي مفصل حال درکو. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام اورای. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 صفه د سهار لونه د مخام تر وبچو پوري په ټول افغانستان او ټولو خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت غوړه غنی چې د طالبان لپاره دفتر د قطر په ځای په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه پروس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې ترکیه او سعودي عربستان کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر سیاسي سیډونکو وایي چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت د غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه هغه له افغان حکومت سره نه بلکې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کول غواړي. په د اړو جزئیات لا نسیم شفق اورو.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجمه ته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان
افغان دولت بهتر کړي چې طالبان لپاره په سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوریت دولت کې سیاسي دفتر پرانستل شي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای شي د افغان حکومت په لاپیاوړتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسي د غښتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د غراز د دواړه هیوادونو په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای شي ګټور او ملاتړ کوونکی رول ولوبوي.
حمایت کننده را واجب کنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه دوه میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پرونوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستانیو چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري، خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمنی کړي. وحید مجده هم دې دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی پکې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې وکړي.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیرې نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د دې نوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې په ټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي.
و امریدل چې افغان حکومت وایي غوړه بداوي چې د طالبان لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. دوستانو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې په دې ورسیو کې په کابل ښار کې یو شمیر چینایي وګړي د نامعلوم وسلوال لخوا وچل شوي او یو شمیر نور نیول شوي دي. د چین سفارت په کابل کې بیا وایي چې دا پیښه به په افغانستان کې د چین په پانګونه او له افغانستان سره د چین پر مرستو کوم اغیز ونه لري. د دې موضوع د زیات جزئیات لپاره همداسې به زموږ همکار معصوم میوند سره د کابل له سټوډیو څخه دی. معصوم میوند، د چین لومړی لږغونې اوریدونکو ته روښانه کړو چې دا پیښه څنګه شوې ده او بیا ورپسې دا چې د چین سفارت څه ویلي دي د پیښې په باب.
څنګه چې د چین سفارت سره موږ خبرې کړې دي او د ځینو امنیتي او نورو ادارو سره چې موږ خبرې کړې دي، دغه کسان څو ورځې مخکې په یوه کور کې د کابل ښار په څلورمه حوزه امنیتي حوزې سیمه کې، یعنی په دغه سیمه کې په یوه کور کې دغه پنځه کسان چینایان په یوه کور کې و چې بیا وروسته درې کسان له دوی څخه وژل شوي دي او دوه کسان یې لا هم لا درکه و چې تر اوسه پرې هم یو کس لا درک دی، ورک دی او یو کس لا بل پیدا سوی دی. څنګه چې د چین د سفارت سره موږ نن خبرې وکړلې، د دوی هم دغه موضوع تایید کړل چې وو په افغانستان کې د دوی درې کسان په کابل ښار کې په یو کور کې درې کسان وژل شوي چې دوی پکې شهید دي او یو هم سړی دی او یو بل کس هم پیدا سوی دی. خو ځینې رپورټونه وایي چې هغه یو کس چې پیدا سوی دی هغه هم وژل شوی پیدا سوی دی، خو لا هم دا خبره تر اوسه پورې نه ده څرګنده شوې. د دوی وایي چې موږ هم د چین سفارت سره چې موږ خبرې وکړې، البته د چین د سیاسي کونسلي د مسؤل سره غوښتل ویل چې په دې حالت باندې موږ هم نه پیژو چې دا کسان ولې وژل سی وی دی او د چا لخوا وژل سی وی دی. خو دې وای چې موږ د افغانستان د کورنی چار وزارت ویل دی او نور امنیتی ادارو ته ویل دی چې د دوه کسانو وژنه معلومه کې چې دا کسان چا وژل دي او ولې وژل دي. خو موږ پښتنه دا وکړه چې دا کسان آیا په ډیپلوماټیک برخه کې کار کوي د کابل کې او کیا نو د دې خبردار چې دا کسان او ډیپلوماټیک برخه کې کار نه کوي بلکې دا شخصي سوداګر و. خو د دې خبر باندې چې دا به د چین او افغانستان پر اړیکو باندې تاثیر ونه کړي او نه به هم په افغانستان کې د چین پر سوداګری باندې تاثیر وکړي. موږ کوشش وکړو چې په د افغانستان د کورنی چار وزارت نظر هم واخلو او یا د کابل امنیه قمندانۍ. خو تر اوسه پورې چې موږ د دې سره کوشش کړی چې د دې سره تماس ونیسو زموږ ټلیفونونه د تر اوسه ځواب نه دی ویل سوی. نو لږ تر لږه د کابل امنیه قمندانۍ یو چارواکي دغه تایید کړل چې دا پېښه د کابل د څلرمې حوزې په سیمه کې شوې ده په یو کور کې. نور جزئیات هغه هم ورنکړل. خو د افغانستان بهرنی چار وزارت وایي چې د دې پېښې څخه دوی هم خبر دي او د چین سفارت سره په تماس کې دي. دلته به د جنان موسسې د دې وزارت د ویان یو غږ واورو.
ما با سفارت چین در تماس هستیم از واقعی که در کابل
مونږ د چین له سفارت سره خبرې کوو. په کابل کې لښوی پیخي خبر یو. په دې اړه افغان حکومت څېړنه کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره پوره ژمن دی.
بلې مراد صاحب نو دا هغه څه و چې تر دغه لازم پورې تر دې لازم پورې موږ راټول کړي وو. اوریدونکو ته
ډېر زیاته مننه. کور ودان دوستانو ماسوم میوندو چې په کابل کې د یو شمېر چینایي وګړو د وژل کېدو او د نورو د تښتول کېدو په دې اړه د چین د سفارت د عکس العمل په باب جزئیات در سره شریک کړل.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې دواړه غاړې پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. چارواکي وایي تر دغې نښتې وروسته د وسلوالو څلور جسدونه دوی ته په لاس ورغلي خو طالبان بیا د وژل شوو پولیسو شمیر د دوی دوه برابره ښیي. زموږ همکار سید شاه سقیم په لسیمې رپورټ لري.
نښته پرون د مقر ولسوالۍ په لړمه سیمه کې شوې ده چې دواړه ښکېلې غاړې پکې د مخالف لوري وژل شوي کسان تر خپلو زیات بولي. چارواکي وایي د مقر یو تن اوسېدونکی چې د غزنی په امنیه قمندانۍ کې یې دنده درلوده خپل کور ته روان و چې پر لاره طالبانو ته په ګیر ورغلی او وژلی یې دی. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالب وسلوالو په دغه سیمه کې د لویې لارې له موټرو یو بل کس هم کته کړی او وژلی یې دی چې وروسته د پېښې ځای ته سیمه ییز پولیس ملي پولیس او پاڅون کوونکي رسېدلي دي. دی وایي د دواړو غاړو ترمنځ په لړمه سیمه کې دوه ساعته نښته شوې چې پکې څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. ولسوال وایي په نښته کې پولیسو او پاڅون کوونکیو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې نهه تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. دی د خپل یو ملګري او یو عام وګړي وژل کېدل هم مني. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکیو پر یوه قمندان هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې تر شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شوي وو.
د کابل چاپ د نن ورځې مدوباتو په خپلو وروستیو غنو کې د اختر د مراسمو او زینو نور تحولاتو په باب مقاله خپره کړې دي. مهم برخه له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د کوچني اختر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتگار وسپانې له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی له خولې لیکلي دي چې سګنای کوچنی اختر بې خوانده و. ورسپانه د ننګرهار د بډیکور د ولسوالۍ اوسیدونکي سراج الدین له خولې لیکلي، د اختر په ورځ مې هم چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه واورېدل نو راته له کوره وتلو خوند نه راکاوه. خدمتگار د کندهار اوسیدونکي ګلا جان توخي خبرې راخیستې ده چې ویلي دي سکل مونو په ښار کې اختر لمانځلی ده او نه هم د طالبانو د سړه غاړې د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو تهدیدونو له امله کلي ته تللی یو. خدمتگار اختر ته په ځانګړې شوې سرمقاله کې لیکي که جګړه ونه وژنو نو جګړه به مو هرو مرو وژني. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس سګنۍ اختر ډېر بې خونده و، له چا سره د لمانځلو لپاره پیسې نه وي او څوک د طالبانو د بمونو او بریدونو له امله له کوره نه شو راوتلی. د سرمقالې لیکونکي د دې ټولو ناخوالو مسؤلیت ګوته بیا هم همدې ولس ته نیولې، ځکه د دې ولس قاتل بل څوک نه دی بلکې د همدې خلکو بچای دی. د خدمتگار د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې یو بچی د ټوپک په زور او بل یې د فساد په زور خوشحالۍ او اخترونه لوټي. خو ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د اختر شپې ورځې په کامل امنیت کې تیرې شوې. یاد ورځپاڼه وړاندې د افغان امنیتي چارواکو له خولې لیکي پولیسو په کابل ښار کې د امنیت په ټینګښت کې شپه او ورځ زیار وویست. همدا ورځپاڼه د کابل د ښار له یوه اوسیدونکي څخه په نقل لیکي له پټاقیو نه استفاده کول خلک په اندېښنه کې اچولي وو. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم د اختر په ورځو شپو کې په اطراف او ښارونو کې خلک نامنۍ ته په اندېښنه کې وو، خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د امنیت ټینګښت ته ښه تیاری نیولی وو. په سرمقاله کې راغلي پولیسو په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د اختر لپاره امنیت ټینګ کړ. د سرمقالې د لیکونکي په باور دغه مسلې له یو خوا په امنیتي چارواکو باندې د باور روحیه قوي کړې، له بلې خوا یو زیری ده چې افغان ځواکونه د امنیت په ساتلو کې برلاسي دي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې دي چې د اختر په مناسبت طالبانو ته کړې. ښاغلي حامد کرزي طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي د پردیو وسلې نور له خپل اوږو کوزې کړئ او د سولې له بهیر سره یو ځای شئ.
د هلمند په پنځو ولسوالیو کې د ایمرجنسی روغتونونو څنګ پرانستل شوې دي. د روغتیا د ریاست مسؤلان وي د یو شمېر ولسوالیو څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغه ټپیانو د انتقال امکانات کم شوي چې پخوا په هلیکوپترونو کې روغتونونو ته رسول کېدل. د هلمند روغتیا رئیس وایي د دې ایمرجنسی روغتونونو د څنګو پرانستل په ولسوالیو کې د ناامنیو د زیاتېدو او یا موجودیت له امله نه دي. خو د هلمند اوسیدونکي وایي تر اوسه لا په ډیرو سیمو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په اړه له سیمې زموږ همکار رپورټ لري.
د بیړنیو مرستو دغه روغتیایي مرکزونه د مرجع او ګرمسیر په شمول په دریو شمالي ولسوالیو کې هم پرانستل کیږي چې سنګین او موسی کلای له ناامنو سیمو څخه دي. خو د هلمند د روغتیا رئیس وایي په ولسوالیو کې د ایمرجنسی روغتون د څنګو پرانستل د دې معنی نه لري چې هلته ناامني ده. په داسې حال کې چې په شمالي ولسوالیو کې عملا هره ورځ د ناامنیو او مرګ ژوبلو ګڼ خبرونه ورکول کېږي. د هلمند د روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي په هغه ولسوالیو کې دغه مرکزونه پرانیزي چې بهرني ځواکونه ترې وتلي دي، ځکه پخوا به د هغوی د هلیکوپټر په واسطه د جنګ او ماینونو له امله ټپیان تر روغتیایي مرکزونو لېږدول کېده، خو اوس د ایمرجنسی روغتونونو په دې څانګو کې د هغوی درملنه کېږي.
د دې سه معنا او مفهوم دا نه ده چې مثلا په دغو ساعاتو کې جنګ یا زیات سوی دي یا کم سوی دي، فقط هدف دا دی چې هغه زخمیان کم چې مینی جنګ د هر څه چې باید ډېر په ښه صحي توګه و ایمرجنسی روغتون ته انتقال شي یو او بل ایمرجنسی خپل پر هغه تعهدات ولاړ دی کوم چې دوی تعهد کړی 2007 میاشت سره چې په نورو ولسوالیو کې دوی خپل خدمات څه کوي خپل مراکز ایجادوي.
غفاري وویل د ډېر مدیر رئیس د روغتیا د وزارت د ژمنې سره سم په ولسوالیو کې د عجلو پیښو د روغتون اړوند د دغه څانګو د پرانستلو په لټه کې بل. په هلمند کې پر لارو کرل شوي ماینونه، کنډ او کپر سړکونه او په نږدو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو نشتوالی اکثره وخت د ناروغانو او ټپیانو ژوند اخلي. که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین دعوه کوي چې 80% کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي، خو خلک شکایت کوي په دې روغتونونو کې نه یوازې د مریضانو د تداوي لازم امکانات نشته بلکې په ډېرو کلیو کې روغتیایي مرکزونه نشته چې اکثره وخت په ساعتونو ساعتونو مزل ته اړ وي چې ناروغان تر کلینیک پورې ورسوي.
کلینیک شته او دانه کلینیک هغه دوی دوی ګولۍ چاته ورکوي. ډاکتران دي چې ډاکتران شته، هغه دي چې ډاکتران دي چې ماسې دوا پروشان دي. خدای استیاد سره کمزوري دي دولت ډیر پرمختګ هم نه دی کړی چې دوی کلینیکونه او شان سره دغه جنگونه او دای دغه شتون دي
کله دواې دلته نه زه څه کو
پولیس والی کې د معیاري کلینیکونو او بشپړ روغتیایي مرکزونو نشتوالی خبره د هلمند عامې روغتیا رئیس هم نه ردوي. هدایت الله غفاري وایي په لشکرګاه ولسوالیو کې یو اویا روغتیایي مرکزونه لري، خو څنګه چې د خلکو اړتیا ده هغه ډول خدمات نسي وړاندې کولی. هغه د خلکو شکایت نه ردوي، خو وایي په ولسوالیو کې دوی مرکزونه د لومړنیو مرستو لپاره دي. دی وایي په دې مرکزونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راکمولو ډېره هڅه کېږي.
دا هغه خدمات ترسره کوي چې د بی ټی سي په لیول وي، چې دا د نفوس پر اساس تعین شوی دي او ابتدایي خدمات وي. واکسین پروګرام پکې شته، د ولادتو لپاره او د میندو د مړینې لپاره هر څومره مراقبت پکې شته. اما که چیرې یو څوک په اپنډیسیټو مصاب کېږي، نو په دې کلینیک کې د هغه عملیات امکانات نشته.
په مرکز لشکرګاه کې د ځینو خصوصي روغتونونو ترڅنګ یو دولتي روغتون هم کار کوي چې خدمات یې د بی پولو ډاکټرانو یا میډیسن سان فرنټیرز لخوا معیاري حد ته رسیدلی دي، چې د روغتیا د مسؤلینو په خبره له کندهار، دایکنډي، روزګان او نیمروز ولایتونو څخه هم ورته ناروغان راځي. د روغتیا ریاست وایي یو شمېر ډلې د سیارو کلینیکونو په ډول لري چې په هغه سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې ډاکټر او روغتیایي مرکز نه وي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې رپورټ. په عراق کې د روسي تاوتریخوالي په باب راخلو. واشنگتن په عراق کې د شنبه د ورځې وژونکې بمي حملې غندلي او عملان د اسلام دښمنانو بلل. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګه رپورټ لري چې مهم ټکي فرا هیواد وړاندې کوي.
د عراقي مقاماتو په وینا د شنبه په ورځ په ټول عراق کې په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د شنبه ورځې له بریدونو څو اونۍ وړاندې د القاعده غړیو عراق ته نږدې پر زندانونو بریدونه وکړل او په سلګونو مخالف وسلوال یې خوشی کړل. د عراقي امنیتي مقامات په وینا په پرونیو بمی چاودنه کې چې د بغداد ښار په جنوب ختیځ سیمه کې په سرخلاص مارکیټ کې وسوې، لږ تر لږه 50 کسان مړه او په سلګونو نور ژوبل شول. دراز د شنبه په ورځ یو لس نور به میچاودنې د بغداد د یوې شی میشتې سیمې په قهوخانو او مارکیټونو کې وسوې. د کربلا په ښار کې هم پرون په یو موټر بم چاودنه کې څلور کسان مړه او یو لس نور ژوبل شول. د امنیتي مقامات په وینا د شنبه په ورځ د عراق په یو بل شی میشت ښار ناصریه کې هم یو پارک ته نږدې په دوو موټر بم چاودنه کې څلورویشت کسان ټپیان شول. د کرکوک په شمال د شیاګانو په یو مسجد کې په یو بل موټر بم چاودنه کې د لمانځه پر مهال یو کس مړ او 15 نور ژوبل شول. د راپورونو پر اساس په عراق کې پرونی چاودنې د 13 جولای میاشتې راهیسې تر ټولو لوی چاودنې وې چې په یو ورځ ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واغوښتله. یو میاشت وړاندې د القاعده غړو عراق ته نږدې پر زندانونو برید وکړ او په نورو وسلوالو حملو کې یې یو اویا کسان ووژل. عراقي مقامات وایي سږ کال د روژې په میاشت کې شاوخوا 450 کسان په بېلابېلو بریدونو کې وژل سوي او دا میاشت د 2001 میلادي کال راهیسې چې په فرقوي جګړو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د عراق د حکومت په یو رسمي راپور کې لیکل شوی سږ کال د جولای په میاشت په درست عراق کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 1000 کسان وژل سوي دي. واشنگتن یو ځل بیا د ابوبکر البغدادي د نیولو پر سر چې ادعا کوي په عراق کې د القاعده مشر دی او وسلوالي حملې تنظیموي د 10 میلیونو ډالرو انعام اعلان کړ. ګمان کوي ابوبکر البغدادي په سوریه کې پټ دی. نوموړی په عراق کې د 2011 میلادي کال راهیسې د ترورستي بریدونو تنظیمولو مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستی دی. په دې لړ کې د ابو غری پر زندان برید، د عراق د عدلیه په وزارت کې ځان وژونکی برید، د عراقي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر خلاف وسلوال بریدونه شامل دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
برای دوستانو روختیا د ژوند شتمنی په اونیس پروګرام کې چې ډاکټر فریده هوټ سیفی په مستقیم ډول درته وړاندې کوي، د شکر د ناروغي په اړه وري په ځانګړي توګه امیدوارو مېرمنو ته د دې ناروغي په باب. خو اوس د دونیم بچی کېدونکو له اجمل انس خبر د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې هیواد سره د سویډن د مرستو د ډیریدو هرکلی وکړ. د سویډن حکومت اعلان کړی چې له 2015 کال نه تر 2019 پورې به له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې 30% زیاتې کړي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پروسې مشر وایي چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره شوې مرستې بنیادي نه دي او په دې اړه به له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکرداری او پغمان ولسوالیو کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی دی. په کابل کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د څواد باو وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستې کوم تاثیر نه لري. امریکا متحده ایالاتو د عراق د وژونکو بمی حملو عاملان وغندل او هغه یې د اسلام دښمنان بللي. یمنی ځواکونه وایي چې د القاعده شبکې مشکوکو وسلوالو هغه 15 یمنی سرتیري وژلي چې د هیواد په بندري ښار اډن کې د میلیاردونو ډالرو د ګازو د تاسیساتو ساتنه کوله. او بهرین د وړکتونې او امریکایي ښوونکي له هیواده ایستلی او هغه یې د ټویټر او انټرنیټ یوه افراطي لیکونکي بللي.
او اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو روان خبرونه کې درته خراغ لاست ویم. د نن پروګرام مو د ډیابټ یا شکرې په ناروغي دی، په ځنګړي توګه د امیدواري یا حمل په وخت کې د ډیابټ یا شکرې د ناروغي پاک لوندې خبرې کوو او د باباوري چی دغه مسله څومره مهمه ده د خزو او د ماشومانو د روغتیا لپاره. په ځنګړي توګه هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري د غوي ځنګړي پاملرنه دی پروګرام ته غواړم. هم دا شنه کسان چې په کور کې څوک د شکرې ناروغي اخته دي، دوی هم کولی شي دغه معلوماتونه ګټه واخلي. ډاکټر سیب احسان الله درمل په کابل کې د بلخی رابی د روختون متخصص ډاکټر سیب د پروګرام ملما دې ډیر خراغ لی. ډاکټر سیب ازادي رادیو ته کورم بدن چې راغلې او مهرباني مو وکړه. اوریز ما واس
ستا سوري دونکو ته ټول دوستانو ته چې دا وخت خبرونه اوري مینا اسلام نو وړاندې کوم. خدای وکړي د روغ او
ژوند یو سي. نړیوال روغتیاي سازمان په خپلې لیپانې کې لیکي تقریبا په هر سلو خزو کې چې ماشومې په نسوي 2 تر 4 پورې په شکرې یا دیابت اخته کیږي. په دې توګه د امیدوارۍ د وخت یو ډیره مهمه ناروغي ده. لیکي د امیدوارۍ یا حمل په وخت کې هورمونونه له انسولین څخه ګټه اخیستل په بدن کې یو څه سختوي او پانکراس دې ته مجبوریږي چې ډیر انسولین تولید کړي. روسته به ډاکټر صاحب د شین مونږ ته ووي چې د پانکراس څه دی او انسولین نه مطلب څه دی. ډاکټر صاحب په دې اړه باندې رڼا واچي. دا ډول حالات په ډیرو خزو کې کوم ستونزه نه پیدا کوي، خو لیکي هغه وخت کې چې پانکراس په کافي اندازه انسولین تولید نشي کړی نو بیا په بدن کې د ګلوکوز سطح لوړیږي او په دې توګه خزه په دیابت اخته شي چې دا وضعیت په ماشوم اثر کوي او خپل کې دي شي په نورو حملونو کې هم خزه ورته حالات سره مخامخ شي او په وای په دغه خزو کې د شکرې د ناروغي د دوګدي مودې د پاره یا په مزمنه توګه امکانات ډیر دي. په دې پروګرام کې به ډاکټر سیبره ته خبري وکړي چې یو خزه حمل لري څنګه پوه شي چې ممکن ده هغه ته دیابت یا شکر لګیدلې او دا کې دي شي په ماشوم یې څه ډول اغیز وکړي. ډاکټر سیب دا موضوع په یاد لري اوریدونکو هم کولی شي چې ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد لري، په کابل کې 2 نمبر دی 0199203500 او یا هم 0000-322-1515 او که غواړی د ازادي رادیو نړیوالو شمیرو ته زنګ ووهئ نو 00-22-11-2-1-0 یا هم 2-0-1-3-0-1 او یا هم 4-0-1-0-1 باندې ټلیفون وکئ. همداشانې د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه facebook.com/azadiradio کې کولای شي چې خپلې پوښتنې راته ولیکئ او ډاکټر صاحب هم حاضر ته ځواب وي. ها ډاکټر صاحب خبري بنو وګدو او ریدون کې به لګروسه بده دوی ټلیفونونه هم راوخلو. په دې سر کې کراته دا وایي چې دا چې مونږ وایو شکر یا ډایابېټس یا هربل نوم چې څوک ورته اخلي دغه څه ډول ناروغي د یو لاند معلومات کرا کوي اول کې
ډیر مننه ډاکټر صاحب. د انسان په وجود کې د مېده شاته بیا د مېده او د سپلین یا د توري ترمن یو غدا ده چې فانکراس ورته وایي. ځینې خلک په پښتو کې قصابان خو جماړې مرته وایي. د دې کې یو برخه حجري دي چې آیسلیټ آف لنګراهانس یا د لنګراهانس جزایر نومېږي. دا غدا للو سره هم اندوکراینی وظیفې لري او هم اگزوکراینی. په دې معنی چې هم دوه ډول انزایمونه کوي چې هم په ازمي سیستم کې برخه اخلي هم د اندوکراین په سیستم کې. د اندوکراین په سیستم کې چې
ډاکټر صاحب لګي ساده کوي راته دا اندوکراین سیستم دی باندې بزما خیال دی چې خلک پونه شي که زه پویدلې هم نو دا یو غدد تاسو ویلي مېدی سره نږدې او دا یو ډول مواد افرازي چې دا مواد څه کوي.
دغه مواد ډیر مواد خو زمونږ کار دی انسولین سره دی. د انسولین په نوم یو ماده ده چې موږ هورمون ورته وایو. د دې کار ده چې د وجود د ګلوکوز یا د خوګو او د پروټینو او د شحمیاتو میتابولیزم تر سره کوي. زب په ساده توګه دا سیوم چې بی د انسولین نه ګلوکوز حجراتو ته نشي داخليږي. دا سیو مثال فرض کړئ چې لکه یو وړوند چې د سرک دیوی غړې نه بلې ته پوری کیږي نو یو روغ سړی باید د لاس نه ونسي چې د سرک بلې غړې ته لاړ شي. انسولین دغه کار کوي چې د وینې نه ګلوکوز یا د خواړه راخلی او حجرو ته داخلوي. کله چې انسولین نه وي حجرو ته ګلوکوز نه داخليږي. په دې لحاظ ګلوکوز په وینه کې پاتې کیږي او په وینه کې د ګلوکوز سویل وړيږي او د ډایابټ یا د شکر مرز را پیدا کیږي.
که زه پویدلی یم تاسو مطلب دا دی زه غواړم وبخې چې اوریدونکو ور باندې خپوشي. یعنی تاسو مطلب دا دی چې انسولین هغه ماده ده چې تاسو لکه څنګه چې ویلي چې پانکراس یا غده چې مېدی سره نږدې ده دغه نه افرازيږي او وظیفه یې دا ده چې په بدن کې یو عمده وظیفه یې دا ده چې په بدن کې دغه شکر چې کم دی دا حجرو ته ورسي. کدا نه وینو دا په وینه کې پاتې کیږي او وینه کې چې ډیر شو بیا وي د فلانی د وینې اند شکر ډیر دی او دا شکر لوړ دی او دا په شکر ناروغي اخته دی. ها دومره خو پوښ نور
بالکل غیر د دې نه چې د ګلوکوز میتابولیزم سره ترسوي د پروټینو او د شحمیاتو یا د غوړو میتابولیزم هم د انسولین په واسطه دی. انسولین تعمیري یا جوړونکو خاصیت لري. یعنی دا د وجود عضلات جوړوي د پروټینونو او شحمیات یا غوړ د وجود په ځینو برخو کې ذخیره کوي. کله چې انسولین کم شي په دې لحاظ نو د وجود عضلات هم ضعف کیږي ویلې کیږي او د وجود شحمیات هم ویلې کیږي. همدا وجه ده چې د شکر مریضان ډنګر کیږي او وزن بایلي. نو کله چې د شکر مریضان
ډاکټر صاحب دې د پاره چې دا ستاسو مستډی نشي او دا اوریدونکو هم خپل مسایل پوښي نو خبر دی چې په ساده الفاظو شروع کو. تر اوسه دومره تاسو توضیح کړی چې دا چې موږ وایو شکر دا چی شي دی خلکو ته دا واضح شو. ځکه په افغانستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي وایي شکر داسې ناروغي ده چې څوک ډیر خواږه خوري ډیر بوره خوري نو هغه کې پیدا کیږي. نو تاسو دغه خبره حل کړی چې نه دا داسې نه ده په بدن کې دغه یو تغییر راځي د هغه وجه نه دا ناروغي پیدا کیږي.
نو خواګو د خواګو د استعمال لپاره د دې لپاره چې خواګو د وینې نه حجرو ته لاړ شي او مصرف شي دغه انسولین د فانکراس نه افرازیږي د دې غدینه. کله چې دغه انسولین ماده د فانکراس نه افراز نشي د مختلفو عواملو په واسطه شکر یا خواږه په وینه کې پاتې کیږي، او په وینه کې کله چې د شکر اندازه د خپل نورمال حالت نه لوړ شي انسان ته عوارض پیدا کیږي، انسان ته مریضی پیدا کیږي، هغه د مریضی احساس کوي، همدغه مریضی ته شکر وایي.
خبره درته کوم، دمه خطر دی چې په دې باندې خبرې وکړي چې که یو څوک په شکر باندې اخته وي که نه، ممکنه دا اوریدونکي د اوس چې زموږ استاسو آواز اوري په ذهن کې ګرځي چې کیدای شي زه دا ناروغي ولرم، یعنی نښې کمې دي. اوریدونکو په فیسبوک باندې هم په دې اړه باندې پوښتنې کړي دي. تاسو یو خبره وکړله نه خو باندې بروسته راته وایي، یو خبره تاسو وکړئ چې په دې کې د شکر یا د ګلوکوز اندازه په وینه کې لوړیږي، دغه عادي اندازه څنګه ده؟ ممکنه دا خبره چې خلک قرباني پوه شي چې د خپل اندازه د شکر څومره وي، یعنی عادي حالت کې باید څومره وي، او د شکر په ناروغانو کې دا څنګه کی؟
په عادي حالت کې په یو انسان کې د شکر اندازه د 60 ملي ګرامو نه تر 110 ملي ګرامو پورې په یو ڈیسی لیٹر وینہ کے اندازہ کی گئی، اور کاچیرے دشپتو ملی گرام نہ کم شی یا دپنزوس ملی گرام نہ نو شکر کم دے اگر یو ڈول آرس پیدا کی گئی، یو ڈول تکلیف اخت کی گئی، اوکا دن الور شی دیو سلو لس سنا یو سلو لس ملی گرام نہ نو بیا یو ڈول مخصوص ٹیسٹنا یا معائنہ طور تکی گئی چی د شکر د تشخیص دی پارا، خو عموماً نورمال رینج یا نورمال حالت د شپیتو نه تر 110 پورې په کتابونو کې ثبت شوی دی.
اوس نو یو څوک دی غواړي په دې پوه شي چې په شکر باندې اخته یې کومې عمده نښې دي د شکرې د ناروغۍ چې انسان تصور وکړي چې یا یو شک ورته پیدا شي او فکر وکړي چې دا د شکرې په ناروغۍ اخته دی.
د شکرې ناروغۍ درې ډوله تشخیصیږي. یاد دی چې یو ناروغ د شکر د ناروغۍ اعراض لري، چې زه به اعراض ووایم، او یا دا چې یو ناروغ په نارمل ډول یو ډاکټر ته راځي، یو بل تکلیف لري، هغه معاینات ورکوي، په معایناتو کې ناڅه په تشخیصیږي، او یا دا چې کله چې تر ډیر وخته پورې ډیابیټ د ناروغ او د ډاکټر د نظر نه پټ پاتې کیږي، کله چې اختلاطات ورکوي، مثلا په پخو کې زخمونه پیدا کیږي یا دوامدار انتانات لري، بیا ډاکټران شک کوي چې هغه به وي د مریض به شکر لري. عموما نښې چې دي درې لوی نښې د شکر په ناروغانو کې دي، چې یو مثلث په شکل هغه کیږي، درې شیان پکې زیات وي د شکر په ناروغانو کې. تنده پکې زیاته وي چې پولی ډپسیا ورته وایي، او د دوی ادرار زیات وي، زر زر تشناب ته ځي چې پولی یوریا ورته وایي، او بل دا چې د دوی خوراک زیات وي د نارمل حالت نه چې پولی پیجی ورته وایي.
ها، یعنی کې یو څوک ډیر زر زر تګی کیږي، ډیر خوراک کوي او زر زر ادرار کوي، نو یو شک باید ورته پیدا شي. روسه نور خبرې هم کوي. یو اوریدونکی په ټلیفون کې دی، میرا بانیو کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم سوری ما سیتو د ډاکټر مبارک سره چیرته وخت
استاسو دی مبارکي مهرباني وکړئ ډاکټر سیب تاسو خبري اوري
اپرین خو د تام دی رسو پښتنې نه وکړي چې دا سړی هم خلک ته دغه پوښتنه چې زما علاج څه دی چې زما مریض جمع او بل دغه او بچ دی وایي بډې رچی زه تقریبا 15 فیټه اشاره فیټه او بده وساره صدر د بل سره پرې شمه د بدن درد کی ارته دا کوم چې نه دي چې بدن درد کی دا ټول بدن درد کی بدن مې د رخصوي نه پوهېږم چې دا څه تاثیر دی او به 15 لیټر اشاره فیټر او بده چې شمه کابز هم کابز یم مثلا چې کابز معنا ما چې کابز نه نه دی مثلا معنا کابز یم دا بل او بل سره چې څه خبرونه کوم نه پر اجازه فار کوم بس تقریبا یو روډي د سړی رقم تبخی وای و روډي کوم پر وخت نه یې څه کوم یو روډي کوم دا هغه څه چې دغه کرا کې دی چې دا ونه چې دا وبلې دې شم او دا بدن څه څنګه چې دی
تشناب ته خو زیات نه ضروره
پن دی مګر پن دی نه ځکه کې شي دا ځان څه کې شي او ځان دې درته چې دا دا او به څه څه شي.
ها نو اوس ډاکټر صاحب ته نه یو پښتنه لري، لطفا ټلیفون مو بندوي، غوږ ونیسئ ډاکټر صاحب تاسو نه کوم پښتنه لري لطفا هغه جواب کړئ او بیا به تاسو ته معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
هم تشناب ته خو نه ضروره زیات
اور
روم تشناب ته خو زیات نه دي د نارمل حالت نه
تاسو نه ډاکټر صاحب پوښتنه کوي
تاسو زور زمونږه وس
تاسو خیر ډاکټر صاحب صبر وکړئ چې زور سره خبرې وکم تاسو ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه کوي وای تاسو خو وای ویل چې د ورځې تر 15 لیټر پورې تاسو ډيري اوبس کوي نو بیا امدم ډير ادرارم کوي ډير تشناب تم زوي وای کڅنګ چل دی فکر کوم دوی زموږ خبره نه اوري
الو
فکر کوم دوی زمونږ خبره نه اوري په هر حال ډاکټر صاحب به دوی ته یو لاند معلومات ورکړي یو بل اوریدونکي دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خبري وکړي لطفا
السلام علیکم سرجن تاسو مسترنا تر څو لیکو باندې نوم کوم
خراغ لای ازادي رادیو ته مهرباني وکړي
سرجن یو خپل یو کلیټینګ باندې ډیر استمو بل نه خېټه کې تاسو نه خبر کوي خلک نه خبر کوي نه
ها تاسو رادیو واورې ما د تاسو پوښتنه یادداشت کړه سو نږدېواله لري د دې بل اوریدونکو پوښتنې سره بیا به ډاکټر صاحب تاسو ته په یو ور جواب درکې کوم ودان یو بل اوریدونکو هم لرو خره غلې ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام خره غلې رادیو لطفا خپل رادیو ټیټه کړئ لطفا رادیو ټیټه کړئ لری ودرېږئ خپل رادیو نه اها خبر یو کی او زه اورم مهرباني وکي اها
څنګه شب خیره ډاکټر مبارک سه
ستاسو دې مبارکي خرغلی
شکر د شامله خیره خیره په مان دې قبول سه خیره سه زه په خپل د دې د شکل به یم دا شاوخه ما په خپل دا د بدن وزن کم دی کمیږي مګر نور بلانو نه په پېژم دا اوس تاسې خبرې چې واره ولې بارم نو ځنګ ټول نه چې دا په تاثیر دی او چې کار کوم با ستاسو کې هم دا شتم ته ځکه چې مو کوم او کار نه کوم بیا نه ته ځکه مو
ها ها ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورې دي ډاکټر صاحب درمل تاسو پوښتنه یادشتي ما سرم دي او تاسو ته ځواب وي یو بل اوریدونکو یم خلخ راغله یا ازادي رادیو دا مهرباني وکي خبر یو کوي لطفا
السلام علیکم فریدی خود تاسو سلام الله احترامات علیکم تاسو د اختر مبارکي وایم
تاسو تم د اختر مبارکي وایم ډیر خرغلی
زه سلطان احمد مجرو خبر کوم خورز ما یو ورور دی د وو کنزو سکالو دی د شوګر په نه جوړي باندې اخته دی دا تقریبا 14 لیټر هو د سیټر او به شي او اضرار هم ډیر قیمته تشناتم ډیر دی پر کوم ځای چې مطلب کښې نه دا یادی ضروري بولي چې کیږي دا میرجان هم پر اټوځي به دا دم ضروري بولي چې کړي دا ټول میرجان پر اټوځي شي
امانه دا چې ګلوکوز ور سره
ایمه لا جوګم ډیر شي ښه
کوم ودان که ډاکټر صاحب کوم پوښتنه تین لري کولی شي پوښتنه وکي که غواړې معلومات ترلاسه کړئ نو بیا به درته ډاکټر صاحب ځواب ووایي ها کوم ودان ډاکټر صاحب خبرې کوي نو ټلیفونونو د لینونو ټول مصروف دي بخنه غواړو که تاسو پوښتنه راوخلو نو بیا به ځوابونه لپاره وخت نه سوشي بي رادیو ته وګونی سي ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي ډاکټر صاحب دې لپاره چې دا پوښتنې د تسلسلوم خراب نشي زه به تاسو ته پوښتنې کوم د دوی دي تقریبا د ټولو اوریدونکو یو خبره کوله زما خیال دی چې تاسو چې کله د درې نخې وویل نو هر چا چې ډيري وبس کړي او د هر چا چې وزن کمیدو ورختا شو او ټلیفون یې وکړو نو تاسو دغه حالاتو کې لکه د اوریدونکو چې ټلیفون وکړو چې د ورځې 100 لیټر وبس کی زیاتی وبس کی او یاد ابل اوریدونکو ویل چې وزن کمیږي نو دغه حالاتو کې چې یو چاته شک پیدا کیږي باید څو کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب دغه ټول ناروغان چې ټلیفونونه کړیو د ملګری خصوصا د ورستای کس خو تشخیص شوی مریض ده خو هغه نور کسانم چې وزن کمیږي زیاتی وبس کی د خپل اندازې نه باید یو ځل یو متخصص ډاکټر ته ورشي د داخلي چې هغه دوی ته د شکر معاینه په نهارې په مړه ګډه او په نهارې وکي او هغه ضروري معاینات ورته ترسره کړي چې دوی معلوم شي چې آیا دوی شکر لري که د یوې بلې ناروغۍ له امله دوی د دوی تنده زیاته ده مثلا د شکر یو بل شکل بېمزې شکر چې ورته وایي په هغې کې یو بل هورمون چې د اوبو چې د پښتورګو نه د اوبو د جذب هغه لري خاصیت لري هغه کمیږي د انسان اوبه زیاتې ځای کېږي هلته هم تنده زیاته وي د دې په خاطر چې مریضان دغه مریضان ښه تشخیص شي او دقیقاً علاج وشي دوی باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي چې د ډیابټ لپاره معاینات ورته وکړي. او دغه وروستی مریض چې درې واړه نخې لري او دی وایي تشخیص شوی، دا خو باید د شکر هغه واخلي، تداوی واخلي.
ها نو ډاکټر صاحب، زه فکر کوم چې خپل شکر یا ډیابټیس یو ډیر لوی بحث دی په ټیپ کې، او که په دې باندې موږ سمره خبرې وکړو زیاتې به وي. اوس نو فقط تاسو یو 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 فکر خلکو ته ورکو چې دا چې موږ وایي ډیابټیس یا شکر چی شه دی، هغه عمده نخې څه دي؟ که مثلا یو څوک ډیر تګی کیږي، ډیر وګی کیږي، ډیر ادرار کوي، یا دا چې د ضعیفې او نور نارامي احساسې، نو یو وار دې ډاکټر ته لاړ شي، ممکنه ده چې د شکرې په ناروغي اخته. یو خبره ستاسو ډیره جالبه و، تاسو ویلې چې کله دغه نخې هیڅ نه هیڅوک نه پوهیږي، او یو وار دفتن معلومه شي ډاکټر وینه معاینه کوي او دا ورته پته ولګیږي چې دغه نفر په شکر اخته دی. نو همدې وجه نه دی چې ډاکټر صاحبان توصیه کوي چې تاسو چې هیڅ نه کال کې یو وارې خپل یو د وینې امتحاني معاینه کوي، چې که چرته هغه کې څه تکلیف وي ستاسو د شکر، نو هغه ابتدایي مراحلو کې به تداوي شي. زموږ ډاکټر صاحب درمل ښه خبره ودی چې په دې پروګرام کې تاسو ډېری خبرې کورنۍ ته وکړي، هغه شیان چې په کورونو کې لازمه ده، یا مثلا یو څوک چې د شکر ناروغي لري لکه تاسو ویلي چې ممکنه ده ناوړه اغیزې په سترګو کې، په پښتورګو کې ناوړه اغیزې وکړي، او حتی په تیرو پروګرامونو کې داسې حالات مو ډاکټر صاحب چې یو چا ټلیفون وکړي چې د ناروغ پښه قطع شوه، هغه امپوټیشن چې ورته وایي، د دې وجه آفرین. نو په دې باندې زما خیال ته دا بخښي چې هم دغه د امیندوارو ښځو په مسلې کې، او هم دا چې دا نور کوم شیان دي چې کومې خبرې دي چې مهمې دي چې هغه په نظر کې ونیول شي. نو تر هغې د مخه تاسو اول په دې باندې راته خبرې وکړئ چې د ډیابټیس لږ زره په تفصیل د مخه موام کې څه وکړي، چې کومې ناوړه اغیزې په بدن لري، او د دې هرې یوې د مخنیوي لپاره کوم کوم کار باید وشي. مثلا په سترګو څه اغیزه لري، او د مخنیوي لپاره سړی څه کولی شي، یا مثلا په پښتورګو څه ډول، او کومې لارې دي چې هغه سړی خپلې کې وکولی شي چې خپل ځان سره او یا هم خپل چاپیریال کې کې څوک هغه سره مرسته وکړي شي.
عموما د شکر اختلاطات چې دي، یو سمدستي اختلاطات یا بیړني اختلاطات، یو اوږدمهاله دي چې په ډېر وخت کې منځته راځي. د شکر ناروغان اول باید هغه څوک چې شکر لري د ټیټ شکر اراز باید وپیژني، ځکه ټیټ شکر تر لوړ شکر ډېر هغه خطرناک دی. او دا یو بیړنی اختلاط، هایپوګلایسیمیا چې په طب کې ورته وایي، دے بندی پوشی. او بل دے شکر کما، کله چې شکر د حد مزیات لوړیږي په هغه مرزان چې کما تزي، په دې باندې باید پوشی. او یو هغه اختلاطات چې په وګد محل کې ورکوي، چې هغه پستر ګو باندې تاثیرات، په پختور ګو باندې تاثیرات، په محیطي یا دی وجود په لری برخو کې، په فو لسونو کې چې کومه صاحب دی، هغه کوي پخو کې چې کوم زخمونه ورکوي، او د زړه په کوچنۍ رګونو کې، د اعصابو په کوچنۍ رګونو کې، او اندر کم د محیط په کوچنۍ رګونو کې چې کوم تکلیفونه رامنځته کوي، هغه ته باید متوجه شي.
ډاکټر صاحب، زه غواړم د عمده شې درنه پوښتنه وکم. اول تاسو ویلي چې په د شکر ناروغان باید په دې پوښي چې د شکر کمواله ډیر مهم دی، نه څه معنی یو څوک چې شکر لوړ دی بیا شکر کمیږي څه کیږي؟ دا
ځینې مریضان داسې دي چې انسولین چې اخلي، د انسولین ستنی وایي، یا انسولین زیات وایي، هغه د حد نه زیات،
یا هغه درمل چې خوري چې ګلوکوز کموي،
هغه د حد نه زیات واخلي، او یا ځینې نور هغه چې دي چې شکر ټیټوي، لکه سپورت زیات وکړي د حد نه زیات، او مثلا ډېر اکسرسایز وکړي، او ډېر وخت غذا و نه خلی، کنه ډېر داسې پاغو کې پریز وکړي چې بیخي شکر ټیټ شي، او یا انسولین دومره ډېر واخلي چې بیخي شکر ټیټ کی. په دوی کې چې کومې نخې دي، هغه باید دوی وپیژني، ځکه ټیټ شکر کله چې اعصاب ته غذا ونه رسیږي، شکر یا ګلوکوز ونه رسیږي، عصبي سیستم یوازې د ګلوکوز نه استفاده کوي، کېدای شي په مریض په عصبي سیستم کې داسې تغیرات رامنځته کړي چې بیا جوړ نشي مریض، پاسبل لحاظ مایوب شي. نو په دې لحاظ
نو د دې کمې نخې دي، مثلا زه شکر لرم او دغه سی یو حالت دی، ګولې می غلطه کړې ده، د یو په ځمې دوه خوړې لیدي، یا مثلا ډېر اکسرسایز می کړې ده، یا ارسه چې شي ویدیار لات شي ده، نو دې کې څنګه نخې دي څه کیږي؟
په دې کې خوول مریض رنگ خاصف کیږي، رنگ زیر شي،
خرنګي والو زی،
د زړه ټکان زیات، رنگ والو زی، زړه ټکان کوي، د زړه ضربان تیز شي، خولي کیږي، مریض ته استفراق پیدا کیږي، مریض
ته ناڅاپي راځي، یو ور راځي، ناڅاپي راځي،
ناڅاپي ډول راځي، ناڅاپي ډول راځي چې کله شکر ټیټ شي. دغه حالت باید مریض وپیژني. او بل د دې د تشخیص لپاره درې هغه دي نښې دي کنه، د هایپوګلایسیمیا لپاره لکه مونږ چې وایو چې د شکر لپاره درې نښې دي، همدارکم د ټیټ شکر لپاره درې نښې دي چې ویپل ٹریاڈ یا ویپل مسلس ورته وایي، چې په هغه کې دا دی چې یو مریض همدغه عرض لري چې مو وایو چې دی رپیږي، رنګ یې الوتی وي، زړه یې ټکان کوي، استفراق کوي او خولي وي. او بل دا دی چې کته د وینې ګلوکوز ټیسټ کې هغه د 500 یا د 300 نه ښکته وي. او بل یې ونه خدای دی چې
دغه شی
کدي مریض ته خواږه ورکي،
خا مهرباني وکړئ وبخې،
بیرته جوړیږي. نو دغه درې نښې کې په یو مریض کې وي، دا هغه دی لږه کریټیکل یا مهمه مسله ده چې د دې باید زر علاج وشي. او هغه اوږدمهاله هغه چې دي لکه په سترګو چې دی، په
ډاکټر صاحب زه غواړم همدلته پاتې شم. دغه د شکر په کموالي کې دا نښې هم تاسو وښودئ چې خوله خوله کیږي، څوک نارامه وي، دفتن دا وضعیت پیرا شي. ممکنه ده هغه کسان چې دا تکلیف لري کله د داسې یو شي سره مخامخ شوي، نو تاسو د یو ډاکټر په توګه مثلا کور کې دغه حالت تراشی او چابانی، نو د مخنیوي لپاره تاسو څه تجویز لرئ چې څه وکي، څو کم شیان لا د مخه په نظر کې ونیسي؟ اوس دغه شکر ناروغان چې د خبره اوري ذهن ته راځي چې او که یو ورځ ما د واډې رو خوړه یا یو ورځ ډیر وګرځیدم لار کې وم او دغه یو حالت را باندې راغې، نو یو 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 څه خو به یې خامخا یو خاصه توصیه تاسو چې هغه باید په نظر کې ونیسي چې دا نجات ورکړي.
یو خاصه توصیه خو یو خاصه توصیه خو د شکر په باره کې کیږي چې د شکر دوامدار کنټرول کنه. اوس خو د شکر ماشینونه راغلي، خلک په کور کې په یو خپل لیدلی شي کنه. دغه طریقه باید زده کړي، د شکر مریضان لزان سره د شکر ماشین ولري، دوی چې کله وږي کیږي یا ډیر هغه اخلي، دوا اخلي، د دوا نه مخکې د دوا نه وروسته، یا ډیر سپورت کوي، او یا ډیر وخت وږي پاتې کیږي، په مثلا په یو ځای کې وږي پاتې کیږي، هغه نشته غذا نشته، دوی باید خپل د وینې شکر وګوري په هغه ماشین باندې کې چیرته امکانات یې ورسره.
نو زما خیال دی چې په افغانستان کې دومره ډیر امکانات به نه وي چې هر چا سره دا ماشین وي. په اروپایي هیوادونو کې، لویدیځ کې دا امکانات ډیر دي، په افغانستان کې به یا حتی زما خیال دی چې په ډیرو سیمو کې به خلک د شکر مریض به هم کېدی شي میاشتې میاشتې دا امکان ونه لري چې دا معاینه وکړي. په تیرو پروګرامونو کې لکه څنګه چې ماته یادیږي ډاکټر صاحبان یو توصیه کوي، یا که کسان چې انسولین اخلي یا په ګولۍ شکل باندې د شکر دوا اخلي، دوی سره باید یو ټوټه قند چاکلیټ یو شی وي کنه هر کله.
بالکل
دغه خبر از ما
بالکل دم یو طریقه ده
وی چې دا باید وی د کتاب سره وي.
بالکل دوی سره باید د احتیاط لپاره ځینې خواږه مواد وي چې کله که د دوی شکر ټیټ شي چې دغه نه استفاده وکړي، یا هغه مریضان که په کوما کې وي کنه. یو خو هغه مریضان دي چې شکر یې ټیټ شوی، خپل پویږي، شعور یې سم دی کنه. د دې مریضان خو هغه خپل هم ځان سره مرسته کوي شي چې خواږه وخوري یا څوک ورکړي. خو هغه مریضان چې په کوما کې دي، خپل نشي اخیستی ګلوکوز، هغوی ته باید د کورنۍ غړي یو دوه درې کشغې ګبین او یا نور خواږه په خوله کې ورسوي، او که دغه نه وي باید زر ډاکټر ته ورسوي چې هغه ګلوکوز ورکي. اول یو 50 cc 50% ګلوکوز ورکي چې زر شکر لوړ شي، او که بیا هم نه کیږي بیا
دا نو د ډاکټر سیبانو کار دی، دا کار به هلته کوي. خو په کورنیو کې زما خیال دی دغه توصیه به ډېره مهمه وي چې په دې باندې تاسو خبرې وکړي چې هر هغه څوک چې د شکر په ناروغۍ اخته دی او د شکرې دپاره درمل اخلي، دا دې په یاد ولري چې ځان سره یو ټوټه قند ولري. او دا په افغانستان کې زما خیال دی دا لرې سیمو کې چې خلک دی وکلي بل کلي ته ځي، څومره ډېر مزل کوي کنه. نو په لارې کې خدای مکه داسې یو پیښه راځي، یو دفتن خوله خوله شي، یو زړه خراب شي، نو پوښي چې او دغه خو ما ازادي راډیو نه اوریدلی وو، دا ډاکټر صاحب درمل ویلی وو چې کېدی شي چې د وینې شکر مې ډیر کم شوی یا دا ماته ډیر خطرناک دی اعصابو ته، نو بیا یو ټوټه قند چې وخوري نو تاسو ته به دعا کوي ډاکټر صاحب درمل.
یا په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر درانه او شاقه کارونه هم کوي کنه. هغه خلک چې د درنو کرونو سره سرکار وي هغه هم باید په دې برخه کې احتیاط وکړي.
ښه، نو د پروګرام په دوهمې برخه کې به ډاکټر صاحب لږې نورې خبرې هم راته وکړي چې مثلا په سترګو باندې یا پښتورګو باندې د دې څه دغه دی دغه یوه دقیقه لرو. په دغه یوې دقیقې کې زما خیال دی چې ستاسو یو لنډ توصیه هغه کسانو ته چې شکر لري که وکړي، نو بیا به د دوهمې نیمایي کې په نورو مسایلو باندې خبرې وکړو.
لنډ خبر خدا دې چې په تم مخ کې ویل چې هغه څوک چې د هغه سره مخ وي د خطر د عواملو سره، مثلا زیاته غذا خوري او یا ډېر خواږه شیان خوري او یا وزن زیات دی یا فشار زیات دی، دغه سیمه مریضان باید په کال کې اقل یو ځل د خپل وینې معاینات وکړي چې شکرې
کورم ودان. ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به ډاکټر صاحب درمل په دې باندې خبرې وکړي.